ازادي راډیو پر لنډو څپو
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای سنگ
هم ترنګ تاسو کولای شئ چې په انټرنیټ کې د ازادي رادیو .com د ورشي هلت از خبرونه واوري او ونیسي. طالب چرواکی وایي په تیرې ورځ او شپه کې په ننګرهار او لغمان کې د سیلابونو لامل لک تر لږ وکسان مړه شوي دي. د افغانستان په شاو خالص ولایتونو کې سخت سیلابونه راوتلي دي. په همدې حال کې یو شمیر سیلاب ځپلي خلک وایي چې مرستو ته منتظر دي.
بی بی جماله د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد ښار اوسیدونکې ده. هغه وایي د سیلاب له امله کور ویجاړ شوی او د مرستې په تمه ده. میراجان د ننګرهار ولایت یو بل اوسیدونکی دی. وایي چې سیلاب د دوی کور وران کړی او اوس سرپناه په لټه کې دی.
کور یې پاک راته وړی دی، ختم کړی دی او کور او سامان او زندگی هر څه خالي اندونه هم کړي دي چې ماشومان هم بس سرم بچ کړی دی او نور دیو شي هغه نه لرو چې موږ دا ویسو او پکې ژوند وکړو او زندگی.
د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت هم وایي چې په افغانستان کې سیلابونو یو ځل بیا له خلکو قرباني اخیستې او هم یې درانه مالي تاوانونه وراړولي دي. دغه وزارت ویاند محمد نسیم حقانی د شنبه په ورځ رسنیو ته په یو استولي پیغام کې وویل دغه سیلابو له امله شپږ تنه په ننګرهار او یو بل په لغمان کې وژل شوي.
دغه سیلابونو د ځان سره مالي تلفات هم زیات ترلودل چې په سلګونو کورونه په کلي او نیمه ډول ویجاړ شوي دي او په زرګونو جریبه زراعتي ځمکې دغه سیلابونو له امله تخریب شوي. دغه سیلابونه د هیواد په څه کم لسو ولایتونو کې راغلي دي چې په هغوی کې اروزګان، قندهار، زابل، میدان وردګ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، پروان ولایتونه دي.
بلخوا د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر دفتر وایي چې د شنبې په ورځ د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې کمیسون په غونډه کې له سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو د ویش په اړه خبرې وشوې. دغه دفتر د یوې خبر پاڼې په یو برخه کې ویل شوي چې په تېر یو میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سیلابونو 194 کسان وژلي او 215 نورې ژوبل کړي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې د سیلابونو په پایله کې 600,000 جریبه کرنیزه ځمکه له منځه تللې او زرګونه څاروي تلف شوي دي. په داسې حال کې چې طالب چارواکي وایي له زیانمنو سره یې لومړنۍ مرستې کړي، یو شمېر سیلاب ځپلو د مرستو په ویش کې له ځنډ څخه شکایت کړی او یو شمېر نور بیا وایي چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تروسه پوری دند پسی گرزی خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دی. که غواړی دا شیبې مو له نور سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ. خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 0420 22 12 0401.
اوس هم د سپورت له ډګره، افغانستان په آسیا جام کې خپل نمړی لوبه له سریلانکا وګټله. سریلانکا نمړی بیټنګ وکړ او 106 منډې هدف یې وټاکه. افغان ټیم په 11 اورونو کې هدف پوره او په 3 وکټو یې لوبه وګټله. د افغانستان بل لوبه سه شنبه له بنگلاديش سره ده. په آسیا جام کې نن یو بل مهمه لوبه د پاکستان او هندوستان ترمنځ ده. 4 د مخې ټول ټیکټونه پرول شوې دي. اوس په روزګان ته ورشو. روزګان کې د فوټبال څلیرش پرزنی پیل شوې لوبې نن پای ته ورسېدلې. د فوټبال په دغه لوبو کې 14 لوبډلو ګډون کړی و چې د روخان لوبډلې په بریا نن پای ته ورسېده. یادې سالۍ د یو ځوان لخوا په شخصي لګښت په لاره اچول شوې چې هدف یې د ځوانانو ترمنځ یووالی دی. چو زیات په دې راپور کې واورئ.
افسر دلته نشته شبیه کا ویدار سیاکوت دا د یوالی په نوم د پیل سوي څلرویشت ورځني تورنمنټ وروستۍ فاینل لوبه ده چې د ترینکوټ ښار په یوه څنډه کې د فوټبال په یوه لوبغالي کې نن ترسره شوه. د دغه وروستۍ لوبې ننداری ته چې سلګونه ځوانان هم راټول شوي وو، بل اخره د روشان لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. هغه صداقت چې دغه تورنمنټ یې په خپل شخصي لګښت جوړ کړی وو، ازادي راډیو ته ویلې چې د دغه سیالیو څخه یې هدف د ځوانانو ترمنځ یووالی وو. صداقت وایي په دغه څلرویشت ورځنیو لوبو کې روشان لوبډلې لومړی، آرینا لوبډلې دوهم، او پیاوړو ځوانانو درېم مقام خپل کړی.
کړو د ځوانانو د یوالې د تشویق په خاطر په جې کې څوارلس ټیمو ګډون کړی وو او څلورو ټیمو فاینل ته لاره پیدا کړله، لکه روشان او آرینا په نامه یو ټیم او پیاوړي پیاوړي بې. روشان اول مقام او آرینا دوم مقام او پیاوړي درېم مقام.
دا شور او زواج بیا د هغه ځوانانو دی چې د ژوند ډیره خوشحالي تیر شل کلنې جګړې ترې خوړلې، او د غراز وسنی وقمنو بیا محدودیتونه پر وازه کړي. دی وای په دغه ډول ورزشي ډګرونو کې د راټولېدو پر مهال د خوشحالي او آرامۍ احساس کوي. هغه لوبغاړي چې په دغه لوبو کې ګډون کړي او خوشاله دي، او د نورو دغه ډول لوبو جوړېدو غوښتنه هم کوي. دوه تنو لوبغاړو رحمت الله لایق او فرید الله ازادي راډیو ته داسي ویل:
ډیر خوشاله یو ځکه چې ځوانان تشویقیږي، او زموږ غواړو چې دا چې نور ځوانان نن د ټولنمن جوړ کې وي. هر سړی باید د ټولنمن جوړ کې وي چې دا ځوانان تشویقیږي. د روزګان خو چې داس دی نکلی ودلې دی، او دا ځوانان باندې کې سره تشویق سي چې درسون څخه مم دغه غوښتنه ده چې موږ تل تر رسمي ټولنمنټونه جوړ کې، ځکه چې هغه چمن دی دا غیر رسمي ټولنمنټ دی، باید هلته رسمي دغه ټولنمنټونه جوړ سي. ولې دا ځوانان ډیر تشویق سي،
او د پدراسون څخه غوښتنه ده چې د ټولنمنټونه جوړ کې د رسمي ټولنمنټ د شخصي ټولنمنټ رسمي ټولنمنټونه د لوبغاړو لپاره جوړ کې ترڅو په چمن کې دی وکولای شي چې فوټبال وکړي او خپل د کورنۍ لپاره د خپل هیواد لپاره د خپل ولایت لپاره افتخار راوي.
په اورزګان ولایت کې تر دې مخکې هم دغه ډول سیالي تر سره شوې وي. په دغه ولایت کې د مسولینو د معلوماتو لمخې په دې ورستیو کې د ورزش په برخه کې د ځوانانو ګډون زیات شوی، خو ولی د ورزشکارانو ستونزې لا هم پر ځای پاتې دي، او مسولین هر وخت یوازې تشی وادي ورکوي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مکوم وراندی مو پخ پروانه که در افغانستان در سینما لوسیت خبرو د شعر پر نقد له استاد شاعر پیر محمد کاروان سره شخیدلایم.
فکر باید په هنر کې، په خلا کې، په لغښت ولګ ډول شي.
شعرونه هم درو
تور تهمت په سپین کې داغ دی بیا ته چې زما په تورې لمن تک سپینه تاره پر خورداره
چیرته وړه غونډې ګورم یو ناڅاپه یو زیارت او یو ګڼه د توتونه هم پیدا شي ته سیوری ته د ګل په سیر شنه کېږي.
دارک لوی ماڼۍ سر مو آشنا کو
سل کلنه ماڼۍ ده پېته متره اوږدوالی لري څوارلس خونې لري.
په غزني کې یو شمېر ځوانانو د نقاشۍ، خطاطۍ او انځورګرۍ مرکز پرانیستی. د طالبانو د اطلاعات فرهنګ رئیس په دې ولایت کې وایي
د ځوانانو موږ ملاتړ کوو، موږ داسې کارو ته نور ځوانانو تشویقوو.
افغانستان کې سینما له سقوط سره مخامخ شوې. افغانستان ته د سینما لومړی پروجکتور له نن څخه باندې سل کاله مخکې د امیر حبیب الله خان په زمانه کې راوړل شو. د ځینو راپورونو له مخې دا وړوکی پروجکتور و، او اصلي یو بیا امان الله خان په 1928 میلادي کال کې د اروپا له سفر افغانستان ته د راستنېدو په وخت له ځان سره راوړ، او په پخمان کې خلکو ته فلم ورښکاره کړ. په افغانستان کې په لومړي سینما کې هنري فلمونه نه ښکارېدل، یواسې د دولت تحسو فلمونه اخیستل کېدل او ځین مستند فلمونه جوړېدل. دا سینما بیا د حبیب الله کلکاني په نه میاشتنۍ واکمنۍ کې وتړل شوه، او سینما له اسلام سره په ټکر کې وبلل شوه. نادر خان هم په خپله څلور کلنه پادشاهي کې ونه توانې چې سینما بیرته پرانیسي. د ظاهر شاه د واکمنۍ په وخت په افغانستان کې د عشق او دوستی په نوم لمړی فلم افغان هنرمندانو د هند سینما په مرسته جوړ کړ. هغه وخت په کابل کې د فلم اخیستو او عکاسۍ اداره پرانیستل شوه چې بیا دې ادارې یو شمېر مستند فلمونه جوړ کړل. د دې لپاره چې هغه وخت په افغانستان کې لابراتوار نه و، نو دا فلمونه به د امریکا په متحده ایالاتونو کې چمتو کېدل. لنن څلور 50 کاله مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستندوی ادارې یو اس ایډ په مرسته په کابل کې د افغان فلم مؤسسې بنسټ کې شودل شو. د ادارې د فلم یو وړوکی لابراتوار درلود چې فلمونه چاپ کړي، خو دا فلمونه تور او سپین وو. په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د اسامه د فلم په ګډون څو فلمونو نړیوالې جایزې واخیستې، خو پروسه ښکال چې طالبانو کابل ونیو، بیا د فلمونو د جوړېدو هڅې ټکنې شوې. افغان سینماګران وایي د طالبانو په یو کلنه واکمنۍ کې ټولې سینماوي تړل شوې او هغه پروډکشنونه او سینماګران چې په شخصي لګښت فلمونه جوړول، د هغوی هم تر ډېره کارونه په ټپه درېدلې دي. دوی وایي له اقتصادي ستونزو سره د طالبانو د حکومت لخوا محدودیتونه پرې لګېدلې دي او ورته ویل شوي چې نور بنجونې او ښځې په فلمونو کې نه لوبوي، خو دا سینماګران بنجونو او بې ښځو فلمونه نیمګړې ګڼي. د افغان سینما د تیر یو کلن بهیر حال د همایون هیواد پوراپور کې.
سلیم شاهین د افغانستان د سینما لوبغړی دی چې په وینا یې د طالبانو په واکمنۍ کې هم په پټه فلمونه جوړول. نوموړی چې اوس جرمني ته تللی وایي سینماوي وتړل شوې او د طالبانو له لوري ټولو سینماګرانو ته وویل شول چې نجونې او ښځینه لوبغاړي باید په فلمونو کې ونه لوبوي. شاهین وایي دې محدودیتونو د فلم جوړولو او خپلې کورنۍ ته د یوې مړۍ ډوډۍ ګټلو لارې پرې وتړلې، ځکه اړ شو چې وطن پرېږدي.
د سینما جنازه څه چې هډوکي هم خاورې شول. که همدا سیاست او چلند وي، فکر نه کوم چې نور دې څوک سینما ته لاړ شي. سینما کومیډي او تراژیدي غواړي. په سینما کې باید ښځه وي. که په فلم کې ښځه نه وي، هغه خلک نه ګوري او نتیجه هم نه ورکوي. نو زه اوس هم وایم چې سینما مړه شوې ده.
سلیم شاهین د طالبانو له حکومت غواړي چې هنرمندانو ته خپلواکي ورکړي چې د ټولنې له ستونزو او شرایطو سره برابر فلمونه جوړ کړي او ستونزې دې نه ورته جوړوي. د طالبانو حکومت د تیر 2004 کال د لړم میاشتې په 13مه د یو مکتوب په خپرولو سره له تلویزیونونو وغوښتل هغه ډرامي او تمثیلي ټوټې دې نه خپروي چې ښځو پکې رول لوبولی وي، چې د اشاره یې سینما ته هم متوجه وه. خو یاسمین یارمل چې کلونه یې په افغاني سینما کې کار کړی او د تیر کال د اګست په 15مه د طالبانو له واکمنېدو وروسته فرانسې ته تللې وایي بې له ښځو سینما نیمګړې ده.
نابود زنو طبیعي است کې تاثیرات
د ښځو نه موجودیت به ډیر منفي سیر وکړي. یوه کورنۍ د پلار، مور، لور او زوی په موجودیت کې تکمیلېږي. کله چې په سینما کې موږ رښتینی ژوند ننداری ته وړاندې کوو، ښکاره ده چې باید هلته ښځې هم وي. که چیرې ښځه په سینما کې کار نه کوي یا په فلم کې رول نه ورکول کېږي، فکر وکړي چې هر څه نیمګړي دي.
له ټولو ستونزو او محدودیتونو سره هم ځینې افغان سینماګران د طالبانو د واکمنۍ په سیوري کې واړه فلمونه جوړوي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې خپروي. خو د سینما افغان لوبغاړی بصیر مجاهد د سینما د موجودیت لپاره دا کافي نه بولي.
هیڅ کس درې عرصه فعلاً در افغانستان فعالیت نداره.
هیڅ څوک اوس په افغانستان کې د سینما په برخه کې کار نه کوي. یوازې څو محدود کسان دي چې د خپل بقا لپاره واړه فلمونه جوړوي. هغوی هم په ډیره ویره شوټینګ ته ځي او له ستونزو سره مخ دي. هغوی له مجبوریت غواړي سینما ته وڅ وکړي، خو د څو وړو فلمونو په جوړولو سره موږ نشو ویلی چې په افغانستان کې سینما لرو.
د اگست په 15مه د طالبانو له واکمنې دوه وروسته د نورو افغانانو ترڅنګ د سینما ډیر لوبغاړي هم له هیواده ووتل او د سینما هغه ونه چې مخکې هم څنګ څنګه څه وچې شوې وې نور هم کمزوري شوه. که څه هم په پیل کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې له دوی سره ځینې سوژې شته چې د افغان فلم ریاست لخوا به فلمونه شي، خو تر اوسه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان فلم ریاست کوم تولید نندارې ته نه دی وړاندې شوی. په دې اړه او د سینماګرانو د ستونزو په اړه مو د افغان فلم رئیس مولوي شفیع الله جاوید افغان هم وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. د یادونې ده چې د محمد ظاهر شاه له پادشاهۍ رانیولې د ډاکټر نجیب الله د حکومت تر پایه سینما په افغانستان کې ډېر مینوال درلودل، خو جګړو او د حکومتونو محدودیتونو او نه پاملرنې د سینما د لوبغاړو په وینا دا صنعت د مرګ کومې ته برابر کړ.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د شعر د الهام کیسه زړه ده. نامتو یونانی فیلسوف افلاطون چې شاوخوا 400 کاله مخکې تر میلاد زیږیدلی دی وایي شعر ویل د شاعرانو کمال نه دی، شعر دوی ته الهام کیږي. له افلاطون را وروسته پرې نږدې 2500 کلونو کې د الهام د نظر د ادبیاتو د تاریخ په اوږدو کې تر ننه یو ډول پاتې شوی دی. خوشحال خان خټک په د سرنامه کې لیکلی دی چې شعر د زړه د وینو خوراک دی او شعر لیکل د هر چا کار نه دی. بابا دا هم وایي چې د شعر طبیعت په مثال د تون باد دی او د شعر مستی ډیره ده. همدا الهامي ډول نظر د رحمان بابا په دې بیت کې هم جوت دی. دا متل دی چې له درده زکروی خیژي ګنې څو د رحمان له شاعرۍ. خو په دې ویناوو کې د ریاضت خبر هم نه ده رد شوې. له استاد شاعر پیر محمد کاروان سره مې همدا مسله شریکه کړې. لده به واورو
دې موضوع باندې. یعنی ډېر دوستان مختلف لیکنې کوي، مختلف نظریې هم لري، د الهام او د فکر او ډېر د ډېر ریاست. خو زما په نظر باندې دغه دواړه نظرونه تقریبا داسې روان دي چې د غره څوکې ته رسېږي، دواړه سره مخ په مخ کېږي. زما په نظر باندې ګوره اجمل صاحب، که چېرې مونږ دغه احترام دغه هغه خلک چې احترام کوي، کنه نوې کشفیات کوي، دا غوي تاریخ چې وګورم کله کله د دوی سره الهامي شې دی، ملګری شې دی، دوی جوړول یو څو وختل خو تصادفي یو نوې څو بل څه پکې را څرګند شوی دی. لکه هغه اډیسن چې د برق تارونه د بل څه وکول، ځکه یو څه چې نه موجود نه وي، دغه پاره خو د فکرم نشکوله چې ناڅاپه دوه ترونه سره ولګېدل، فرق رڼا یې وکړه. نو دا الهام زما په نظر باندې دغه یو فرق رڼا ده. خو البته دا د هغه چا سره ملګری وي دغه الهام، چې هغوی واقعا د مغه کار سره، د مغه مسلک سره، د مغه هنر سره، د مغه حکمت سره لیونې مینه لرلی، او زړه یې په ټوله معنا د زړه ټول عمران دی، او د روح ټول عمران دی ورسره تړلی وي په اصطلاح باندې. نو هغه بیا کله کله په الهانوس الهامي شبو باندې هم اوړي. یعنی دا البته د ډیر عاشقانه ریاضت په نتیجه کې الهامي شبې هم پکې وي. دا یعنی الهامي شبې، خو البته دا الهامي شبې هم کوم بیا وڅېړو د هر چا بیا فرق لري کنه، د هر چا د مغه ظرفیت په اندازې کنه. چاته ډیر ساده مثلا یو څوک شعر لیکي، مغه یو طبیعت ورته جوړیږي، دا وایي دا الهامي شبې دا یا سم فاصله یې پکې لیکي. خو هغه دغه شعر به د امغه د هنري د تومنه ترقه د پوري وي، خو چې ولورقه د چا د هنري تومنه اوچته وي، دغه الهام هم یاده سه اوچت وي. دا دواړه سره لازم او ملزم دي. ریاضت چې دا چې ته کوي، خو البته هغه څه د پاره کوي چې ورسره ډیره مینه دي، زړه دي تړلای دی. په دې کې نو کله کله یې همیشه بي وي، ځین خوبونه هم ځین خلکو لیدلې دي د اختراع ولا
تاسو د عاشقانه ریاضت ترکیب ته مخکې اشاره وکړه. د عاشقانه ریاضت یو وخت ما له یو لیکوال سره خبرې کولې، هغه وویل چې کله زه شعر لیکم نو ذهن مې په شعر کې بوخت شي، خو چې کله زه نثر لیکم ذهن مې په نثر کې بوخت شي، بیا په نثر کې راته الهام نه راځي، او که شاعري کوم په شعر کې بیا د نثر الهام نه راځي. یعنی ستاسو مطلب دا دی چې ذهن او هوش او فکر باید په شعر کې بوخت وساتل شي چې الهام راشي، او کنه؟
بالکل، خبره دا ده چې دغه انسانان چې په هر مسله کې اجمل صاحب چې یو اوج ته رسیدلی دي، هغه ته یعنی مخلصانه دغه نه وپوښتل شي، هغه به خامخا ووایي چې حتی د عبادت په وخت کې هم د ده سره د همغه خپل کار یو هغه یو تړون ورسره شته، د هغه کې یو ذهن او خیال یې د هغه سره یو څو مران دي، یو څو رشتې ورسره تړلې دي. یعنی دغه اوج ته رسېدل چې دي، دا داسې نو نه کېږي چې ته مثال نورې میلې چارچې نور خپل کارونه د ژوند کوه، هغه څه چې ته غواړې چې اوس ته ورسوې هغه سره دې دومره زړه نه وي تړل، د وختې په کې راځي، هغه بیا نه رسېږي، هغه بیا په نیمایي کې پاتې کېږي. خو هغه کار، هغه کسب، هغه حکمت، هغه هنر اوس ته رسېږي چې د ژوند شېبې شېبې دې ورسره تړلې وي، یا نه اخل هغه ډېرې شېبې دې ورسره تړلې وي. عاشقانه ریاضت دا یو خو سړی دروند کار کوي، تیږې ماتوي، ګوره دا هم یو مسؤلیت. مثال یو کور جوړوي، خدا خو یو مشکتی کار شو اشفانه ریاضت زما مطلب دا دی چې ته په هغه کار کې یا په هغه مشغولتیا کې چې ته یې اشفانه کوې هغه کې کستوریا هم یې ته خوند را اخلي، یعنی خوند اخیستون کې کیف اخیستون کې ریاضت مطلب دی
چې کله تاسو شعر لیکئ کلماتو پسې تاسو ځئ او کنه کلمات په خپل راځي؟
دا چې په کلماتو پسې کته ګوکې دا یو ډول احتیاط پیدا کیږي، هغه یو تصنف کې رکیږي، خو کله کله دا صحیح ده، یعنی کله ولې نه دا سل په سلو کم لګیږي چې کلماتو پسې سړی ګرځي چې دلته دغه کلمه مناسبه لګیږي که نه لګیږي. مثال یو دیوال یو معمار جوړوي، دا تیږه ګرده ده او دلته خښته لګیږي که تیږه به ښه ولګیږي، یعنی دا خو کیږي. خو دا چې کله دغه شی په اصطلاح باندې د عادت وګرځېدو فطرت وګرځېدو دغه هنر یا هر کار چې په فطرت کې د ګډ شو، نو هغه بیا نو خداګر هم ستا مثال که نڅاوي همغه نڅا ته بیا همغه انداز او لاسونه او پښې او سر جوړېږي، او که د لفظونو خبره وي لفظونو هم دغسې خداګر یعنی همغسې برابرېږي. زما په نظر باندې چې دغسې فطرت دغسې جوړ شي، فطرت داسې جوړ شي چې په همغه انداز باندې چې ته غواړې هغه تا ته کلمات راوړي.
همدغه معمار چې تاسو یادوي، ځینې معماران که پاخه هم شي ممکن یوه خښته لري کې دغه په ځای بله کیږدي. تاسو چې کله شعر لیکئ دویم ځل چې دا شعر ګوري بیا کلمات بدلوي؟
کله کله داسې هم کیږي چې یعنی مثال ته خپل شعر دې لیکلی وي، کله کله چې زما شعر مې لیکلی وي مثال د یوې کلمې په ځای کله کله داسې کیږي چې بله کلمه پکې ډېره مناسبه راشي، یا اول نه مثلا اندېښنه وي، مثلا ما یو بیت مې په تېر شعر کې وي، اول نه اندېښنه راسره وي چې دا کلمه یې ښه نه ده لګېدلې یا دا خیال ښه نه دی رسېدلی، یعنی صحیح ده یو معنا به پکې وي د لوستونکي دپاره، خو هغه د خپله د هنرمند زړه چې اوبه ته وڅکي کله کله داسې بیا تصادفي دغسې یو څه پیدا شي چې هغه ستا د زړه هغه اندېښنه ورسره ورکه شي. که ورکه نه شوه نو بیا هغه باندې ډېر ځله ترې وباسم هم، ځکه چې ما سره خپله پکې یو اندېښنه ده او دې اندېښنې ته زه مناسب یا توري ورته نشم پیدا کولای یا د معنا رسولو دپاره یو مناسب خیال نشم ورته پیدا کولای، نو دا خپله دا معنا چې دغه په دې دیوال کې کوګوالی دی په اصطلاح باندې.
مناسبه کلمه، مناسبه کلمه کومه یوه ده؟ که څه هم تاسو خیال او معنا ته اشاره وکړه، له دې پرته کوم بل صفت هم لري مناسبه کلمه؟
مناسبه کلمه خو یو خو دغه د معنا رسولو د خیال او د معنا خبره شوه، او بله مناسبه کلمه داسې سره مثال موږ تاسې د مرغلرو یو عامل وي، مثال په دې عامل کې د ټولې مرغلرې سره برابرې وي، یوه مرغلره پکې مثال یا څوکې ولري یا درست وي یا یې رنګ بدل وي، یعنی دغسې اصطلاح دغه هغه ته یې مناسبه تر ته نه ښکاري، هغه رنګ ته یې د رنګ تناسب یې خراب کړی وي که نه، نو کلمه هم داسې وي.
یعنی د کلمې موسیقي ته مو اشاره وکړه، موسیقي مو هم په زیاته کړه.
موسیقي هم دا و رنګ هم دا او فصاحت او بلاغت دغه هر څه پکې شرط کنه.
کاروان صاحب د کلمې په برخه کې په معاصر اروپایی شعر کې د کلماتو تر څنګ ارتباط ته هم ډیره توجه کیږي، یعنی دوه کلمې ستره ولی تر څنګ خصوصا دوی هغه شاعر ډیر ستایي چې داسې کلمات تر څنګ څنګ په څنګ راوستي وي، چې همدغه شان چې تاسو د کلمې لپاره یاد کړل چې معنا نه وي کې، خیال نه وي کې، موسیقي نه وي کې، او حتی دغه دوه کلمې که سره بیلې وي شاید فصیح نه وي او په دغه ځای کې فصاحت هم زیات کړی وي. څرنګه موافق یاست؟
بالکل دا خبره زما په نظر باندې درسته، خو بده ده چې خپل ادم یو تناسب دی کنه، یو ځنګړ یو بده، یعنی دا هر مصرای وبله یا هر هغه کتاب کوم مستقله تابلو یو وبله، نو کچیر دې دې مستقله تابلو په نظر ورته وګوره دا مو دغه تابلو به په اصطلاح باندې د تناسب د مخه هم ارزول کیږي، که تناسب یې ښه نه و نو بیا خبره خرابېږي.
یو بل مهم شی چې په معاصر نړیوال شعر کې اهمیت لري هغه فکر ده، یعنی د عاطفي او احساس تر څنګ فکر دی، یعنی شعر باید یو ځان ته هم یو فکر ولري. د یو معاصر اروپایی نقاد خبره ده، هغه وایي تر څو چې مرګ شته او چې تر څو پورې مینه شته شعر هم شته،
یعنی مطلب یې دا ده چې د مرګ په باره کې هم ډېر سوالونه نشته او د مینې په باره کې خاص هم دنیا مینې نیولې ده. څنګه فکر په برخه کې تاسو څه فکر کوئ د خپل شعر د فکر په برخه کې؟
فکر دا شته چې د فکر په اړه یا د خیال په اړه د نقادانو ډېرې خبرې کړې دي او هر لیکوال یا هر شاعر هم خپل یو فیصله باندې یو نړیلی په دې برخه کې لري. هغه د فرانسې هغه پلوال لري چې یو شعر یې د نثر غوندې یو شعر یې لیکلی دی، خو په دې شعر کې د فیصله یو نقد پروت دی. هغه وایي چې شعر داسې ده لکه د میوو غوندې چې میوه چې اول سړی خوري خوند خوند او کیف یې کنه هماغه احساسوي او دې ته ډېر پام نه وي، خو د دې میوې شاته بیا غذایت موجود وي کنه، یو فکر دی په اصطلاح باندې یو د وجود د پارم خوي. نو که داسې خو وشو دا خو نور الله نور چې دا خو ډېره ښکلې خبره ده چې هم ښکلا ولېږدولی شي او هم په دې ښکلا کې نغښتی فکر هم وي چې هغه د ګټې خبره که مونږ که د فکر نه د ګټې خبره واخلو. خو بیا که چېرې ډېره د ګټې خبره پکې نه وي، مثال کې خوند او کی پکې وي، دا هم شعر دی. هو البته فکر هم ډېر مهم دی. هو فکر باید په هنر کې په ښکلا کې نغښتی ولېږدول شي چې دغه د په اصطلاح باندې د شعر په نازکو اوږو باندې بار نه وي. یعنی دغسې لکه په خوړو کې مالګه یا مثال د ګلاب په ګل کې هغه رنګ او خوشبو وږمې هم داسې پکې نغښتی داسې په حجاب کې پکې پټ وي، نو بیا به زما په نظر باندې هغه د شعر هنر ته به هم صدمه نه وي رسېدلې او دغه د ګټې کار چې انسانان د ښکلا تر څنګ د خوند او رنګ تر څنګ یو پیام ترې واخلي دمه ښه خبره وي. خبره به زموږ تاسو پښتو کې چې وایي هم خرما هم ثواب به وینو.
پل والري ته تاسو اشاره وکړه، هغه مثلا د هنر په برخه کې وایي چې شعر هم همدغه شعر هم رانغړی. هغه وایي چې په نڅا باندې څوک چیرته ځان نه رسوي، یعنی دغه د شعر یعنی څوک داسې نه وي چې ناچ یو وایي زه به خو دلته د فکر په برخه کې د شعر د فکر په برخه کې ځینې ناقدان دا خبر هم کوي چې د شعر فکر یو ډول غامض فکر دی. داسې فکر دی چې انسان یو فکر ته هڅوي خو هغه ساينسي فکر نه دی چې دوه او دوه څلور شول یا یعنی له هغه فکر نه مې مطلب دی.
بالکل خو دغه فکر خو بیا خپله هنري فکر شو. نو دا هنری فکر خو اوس مثال د یو شاعر په شعر کې مثال د یو دردمن خبره کوي، نو دردمن خبره چې کوي نو طبعا دم د کی دا فکر دی چې د دردمن د پاره یو درمان هم باید وي کنه. یو انسان د دردمن انسان د درمان په فکر کې کوي. اوس لکه د ټاګور شعرونه هغه کې به زما په نظر باندې یعنی هغه خو مثلا د مرګ په اړه ډېر شعرونه ویلي دي، خو داسې په مینه یې ویلي دي چې انسان په دې مرګ فکر یې کړی دی، خو د ژوند سره د داسې مینه پیدا کوي چې ته ښه ژوند وکړې، د مینې ژوند وکړې، مهربانه اوسې، با احساسه اوسې، ظالم نه وې، متکبر نه وې، مین اوسې. نو دغه فکر دغسې هنري فکر بیا چې دی دغه بیا په شعر کې ممتاز فکر دی زما په نظر باندې.
کاروان صاحب د دې لپاره چې همدغه ممتاز فکر ته شاعر ورسي، فکر نه کوي چې په دې برخه کې بیا د مرګ له فلسفي سره هم آشنایي شاعر ته پکار ده؟
نو خو ته به دا خبره دغه زموږ پښتانه متل کوي وایي چې نه تر خلاصېږي هغه میلمه ته به دوه ځلې سلام کوي. نو یعنی دا په مرګ باندې پوهېدل په دې باندې دغسې پوهېدل چې یعنی یو څه خوشته په د لارې په پای کې یو څه شته چې ته به ورسره مخ کېږي، نو ته دغه د لارې مزل باید داسې ووهي چې ته لارویو ته سلام وکړي. ته مثال تږي ګل ته اوبه ورکړي، ته مثال یو د رنځور درمان وکړي، یعنی په مینه او په ښکلا دغه د ژوند لاره دغسې تهیې کړي، ځکه چې ته یو بنبست سره مخ کېدونکی یې، ته د یو داسې پایلې سره مخ کېدونکی یې چې بیا به ته نه وې لکه د اوس یې. نو دغه کومې شېبې چې په واک لرې دا بیا ته دغسې په مینه په هنر او دغسې په اصطلاح دغسې وکاروه چې دا د نورو دپاره د ښکلا یو دنیاګۍ شي.
د ښاغلي کاروان څخه په مننې عرب فرانسوي فیلسوف او شاعر علي احمد اسپیر ادونیس وایي د شعر په اړه خبرې داسې دي لکه د مینې په باره کې چې ژغې شو، نه پوهېږو چې څرنګه یې تحلیل کړو خو ژوند ورسره کوو.
وړاندې دوه شعر لرو د دوو شاعرانو د مرسل احمد سي او نور محمد لاهو.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15.
مخکې تر دې چې د نوښتګر شاعر نور محمد لاهو شعر در سره شریک کړم، د ځواني فعال شاعر مرسل احمد زی شعر لرو چې ازادي رادیوي ادبي مجله پروګرام ته راستوله.
خدای دې ساته د وړو سترګو لواره برخوردار، رسولې يمزه د ژوند تر دار برخوردار، د چې ستري پیغمبرې د اقرا آیت په لټه، ستا خوانځي د وحي ځای د هورا غار برخوردار، تور تهمت په سپین کې داغ دی بیا ته څه یې، تور تهمت په سپین کې داغ دی بیا ته څه یې، زما په تورې لمن تکه سپینه تاره برخورداره، زرپرستو خلکو لوټ کړې د کابل د غرونو برما، درنه چورې زرفشان کړ زرنگاره برخورداره، د یار سره اننګي ګوره چې خوراک ته می وربولي، د یار سره اننګي ګوره چې خوراک ته می وربولي، توا یخ میزان وهلی انار برخوردار، درد می درد په غی کی ونیو د لاسسو په قرار سو، تب څومره بیمانه بی قرار برخوردار، حساب خوی په یاری کی د مچکو د تهذیب، حساب خوی په یاری کی د مچکو د تهذیب، دوه براکړي یوه واخله حساب شماره برخورداره، ګمان نو چې به دومره پیچو خم په مخه راسي، زما له زړه نه خوسیده وه تر تا لاره برخورداره، زما رقیبه سره تبی شوه اوس به وار راباندې کاندي، و ولاړه لاس دی واچاوه تر هاره برخورداره، سپین غاړې نه می ګوره د بلی له تیره زانګم، سپین غاړې نه می ګوره د بلی له تیره زانګم، ور دې نه کړم خپل جانان ته ظالم پلاره برخورداره، پوهنتون دې را شهید کړ پس پر لیدی خزان راوست، د مرسل گلان دی لوت کرل لگلزار برخوردار.
لآغل مرسل چخه پا مننی وسم د نور محمد لاهو شیر.
لکا سیند لام هم ستاد یادونو سر زخمونه، پسینه که د باران د لام د غک په څیر تازه دی، پیړې وشوه یارستا پرشنه لمنه د ګلان هسه تازه دی، اوس هم چې آسمان شین وی یو شاعر په نیمه شپه کې بام ته خیژي، او د ستورو پر سینو دی لیکل شوی سترګې شپاړي، چیرته لوړه غونډۍ ګورم یو ناڅاپه یو زیارت او یوه ګڼه د توت ونه هم پیدا شي، ته یې سیوري ته د ګل په څیر شنه کیږي، د سوسن په سپین کمیز کې ارغوان ارغوان کیږي، مسکۍ شونډې او په اوښ ګلندې سترګې لا دې هم وګو لا سونو کې ملېوي، دا دې ډېر کلونه وشول لکه سیند چیغې په غېږ کې درپسې یم، لکه بې موره کپلی غږ مې په غره کې تیږه کېږي، زړه مې نه درنه سپېږي،
لکه د خبرونه په دې برخه کې تاریخ ته مخه کوو. وړاندې په کابل کې د ارګ دننه د وی تاریخي مانی پاړه اوریدل شي، خو تر هغه مخکې په میدان وردګ ولایت کې تر اوسه شپږ بیا لرغونی سیمې اطلاعات کلتور ریاست ثبت کړي دي، خو دا سیمې د نړیدو له خطر سره مخامخ دي. جزئیات په دې راپور کې.
د میدان وردګو ولایت یو شمیر فرهنګیان او ځایي اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې تاریخي سیمې د نړیدو له ګواښ سره مخامخ دي. دوی زیاتوي چې ځینې دغه سیمې د جګړو له امله زیانمنې شوي او ځینې هم د خلکو لخوا په خپل سرې توګه رسپړل شوي دي. فرهنګ پال او خبریال حمیدالله ریحان ازادي راډیو ته وویل چې په مرکز میدان ښار، نرخ، جلری، سیدآباد، چک او بهسود ولسوالیو کې ډېرې داسې تاریخي سیمې شته چې د نړیدو له ګواښ سره مخامخ دي. دی پر افغانستان خو په ځانګړې توګه پر میدان وردګو ولایت له واکمنو طالبانو څخه غواړي چې دغلته دي د تاریخي سیمو د بیا رغونې او ساتنې لپاره کار وکړي او دغه سب مخنیوي دی وکړي.
ولسیدو کې چې کوم جګړه رامنځته شوې ده، تاریخی آبادات ته پکې زیان هم وخت دی او د دولت او د دولت لوري هم ورته توجه نه شوي، او همداسې ډېر تاریخي ځایونه دي چې مثلا د هغه رغیدو ته ضرورت لري، د هغو لپاره هم د رغیدو لپاره کوم اقدامات نه ترسره شوي.
د شاغلی ریحان په خبره کې په نرخ ولسوالۍ کې د الغطا په نوم د ځمکې لاندې ښارګوټي ساتنه ونسي، نو هغه به هم ویجاړ او د خلکو له لوري غاصب سي. لرغونپوهانو تاریخي آثار د یو ملت فرهنګ او پیژندنه بللې او د لرغونو آثارو ساتنه او پالنه یې اړین کار یاد کړی دي. د دغه ولایت یو بل فرهنګ پال نجیب الله نوري وایي کچیري دولت یا تاریخي آثار ورغوي، نو زیات شمیر سیلانیان به یاد ولایت ته مخه کړي او د دولت عواید به هم ورسره زیات سي. د یاد ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس سیفی الله راهید هم مني چې په دغه ولایت کې تاریخي سیمې د نړیدو له خطر سره مخ دي، خو وایي چې د تاریخي سیمو د بیا رغونې لپاره هڅې پیل کړي دي.
په میدان وردګو ولایت کې شاوخوا شپږ او یا سیمې دي تاریخی سیمی دی، هغه موږ سره په اطلاعات فرهنګ ریاست او وزارت کې سب دی، راجستر دی، دغه سربیره دغه درغتا غونډه هم ده چې یو خارګوټه د ځمکې لاندې تقریبا و اته پوړې لاندې یو خارګوټه ده چې 2 کیلومتره او د بخیر قدمات لري. په خو عدالت یو پچایي تیر شوی ده خلکو په وینا، او موږ له وزارت سره هم خبره په دغه برخه کې شریکه کړې ده. غوی موږ ته ډاډ راکړه ده د دې لپاره موږ باید ال ترتیبات وکړو، دغه باید ورغول شي. هدا اقل اندرون خو پکې رغونه نه کیږي، خو بیرون چې څه څه جوړ شي خلک به راضي سایل ته د سیلانانو لپاره دا یو بهترین ځای ده.
په میدان وردګو ولایت کې شپږ اویا تاریخي سیمې د اطلاعات او کلتور ریاست سره ثبت دي چې د فرهنګ پالانو په وینا ډېرې د نړیدو له خطر سره مخ دي.
د میدان وردګ ولایت د لرغونو ځایونو په اړه مورا پور اوریده چې ساتنه او پالنه غواړي. بیا هم د تاریخ په ارتباط پارک د سمت شبې جمعه په نوم ماڼۍ چې اوس د لسم نمبر ماڼۍ په نوم پیژندل کیږي، د نویمو میلادي کلونو د خپل منځي جګړو په ترڅ کې سخت زیانمنه شوه. د ولسمشر اشرف غني په وخت ورغول شوه. د دې ماڼۍ په اړه د ارګ د نن او پرون او د ارګ د تاریخ د کتابونو له لیکوال علمګل سهر څخه اورو.
دا سبقداران وای چې سلکرانه مانی ده ان سرکله په خو جوړه سوي ده او شپېته متره وردوالي لري، لس متره سور او څوار لس خونی لري، زمینی لري او پنیر کې سالون دي. نوم ځکه سمت شپې جمعې په نامه ده چې د جمعې په شپه به دلته د شاهي کورنۍ د افغانستان سلطنتي کورنۍ خپلوان ته مېشته کې د خوري کورنۍ غړي خو ډیر وو. سلطنتي کورنۍ لوی وه او د کابل په مختلفو برخو کې ژوند کاوه. بیا د جمعې په شپه به دوی یو ځای کېدل، په اصطلاح یو کورنۍ محفل یا مېلمستیا به وه او ځای به دا و. نو ټول به له خپلو اولادونو سره له خپلو فامیلونو سره راتله او دلته به مجلس کوو. پاینل کې به لکه یو غیر رسمی غونډه به هم وای، یعنی دی به د حکومت او باید مسایل باندې هم بحث کوو. نو ځکه د غزای ته سمت شبی جمعه نو ورکړ. دا د حرم سرای له جنوبي دیوال سره جوړه شوې ده او د بلې خوا ته یو کتب باغچه ده. یعنی تقریبا داسې لکه چې د دغو دواړو مانوی هغه مربوط وي خو مستقله ده کله چې علي حضرت محمد نادر خان ارګ تراغه یغه د ارګ د رشلنګسوی او په اړه دړي کې ټولې جوړ کړو او دغه سم چې شبي جمعه دا هم سکوټیا ته پکې ځا پکړی او لسره جوړ ک یا البته چې بیا بنور اولی شو کوم د خسرای ولیدل د رپورټ کې دی ترجمه جنګونه په وخت کې دلته ډیره خرابې شوی و ځکه چې ماته دغه دی حرم سرای خان سامان ویل راته چې دا دلته د خان سامان خواجه زین الله بدین نمیدی د ویل چې په اویم کال کې لمړی د اسلامي مجاهدین رانه وتل او کتبه چاو دا سمت شب جمعې نیولې و بیا د دوستم کسان او د امر شاه مسعود کسان او سره جنگ وکړ بل اخر غیل ارګ ول دغه کوي بختي ول سم څه به جمع نه وېستل نو ته جنگ او سودا ډیر خراب اوسه یعنی دومره خراب شي هیڅ استفاده نه سوځي نه کېدل کوټي تر ډیر ما هم دلی وې سي بخي زړی او رچا خبره سره په کله دی یعنی دا دومره خراب وي دلته درس پنځنه ویم کال پوری دلته دولت مهم اسناد ساتل کل یعنی ارشیف البته د ارشیف ودانی او بلده بیا په دروستو یو کړن کې د مرکزی په وخت کې وډی رس ودانی ورته جوړه شو د ارشیف لپاره سي ډیر په لوی مهم ستاندارډونه باندې عیار و دلته ډیر مهم اسناد و نو لدینه ډیر وخت دی سپادم سره لدینه هم د زندان غونډې دی خپل مخالفینو شکنجه سلطان علي کشمان چې دی روسانو په وخت کې بیا دی افغانستان سي درازم او د خپل کتاب کې خطرې وایي چې دلته زه په یو څور کړ باندې څملا ولا یو مو برکیر یې راکوله شکنجه یې راکوله او ډیر یې وزور ولا ما څه کوي کارمل مصر راغله دی غته د څه کوي بیا کارمل او توای سم دلته بیا همدغه تخکې ست پروت وي او زور ولا یې دلته خپل دی پخواني ولا سمشر ترا که هم دلته دی ورل دغه خبره د کارمل غلطه ده د غزاینو هغه کتب خښوه خبر سره د پد کتاب کې دا شی لیکل دی یعنی دا هم د ارل د تر معنی نه دا شی یو وخت په دم سره د زندان استفاده هم نه سره دی
ازادي رادیو مجله له ازادي رادیو څخه اوري
د ازادي رادیو مجلې د دې پروګرام په ورسیو کې غزنی ته مخه کوو. د غزنی په شهر کې یو شمیر ځوانانو د نقاشۍ، خطاطۍ او انځورګرۍ یو مرکز پرانیستی دی. دا ځوانان په دې باور دي چې د نقاشۍ، خطاطۍ، رسامي او په ټوله کې د هنر وضعیت په افغانستان کې د قناعت وړ نه دی، نو ځکه یې دغه کار ته مخه کړې ده. د ځوانانو وایي غواړي له دې لارې خپل هیواد، ولس او فرهنګ ته خدمت وکړي. نور حال په دې راپور کې.
هم تا د نقاشۍ او انځورګرۍ مرکز دغه مرکز د غزنی ښار اړوند په نواباد سیمه کې یو شمیر ځوانانو پرانیستی چې مخه په دغه ولایت کې نقاشۍ او انځورګرۍ ته پراختیا ورکول دي. دغه ځوانان وایي غواړي له دغې لارې خپل هیواد، ولس او فرهنګ ته خدمت وکړي. د دغه مرکز مشر او تکړه انځورګر علي همتا په دې اړه د مرکز د پرانیستی پر وخت رسنیو ته وویل له دغه کار څخه مخه په غزنی ولایت کې د نقاشۍ هنر ژوندۍ پاتې کېدل او پراختیا ورکول دي. نوموړی په دې باور دی چې د نقاشۍ، خطاطۍ، رسامي او پټولیز ډول د هنر وضعیت په افغانستان کې د قناعت وړ نه دی، نو ځکه یې دغه کار ته مخه کړې ده.
سلویخ کلونو جګړو دلته له خلکو څخه د نقاشۍ او انځورګرۍ هنر له پامه غورځولی دی. د خلکو مینه ورسره کمه شوې ده. اوس موږ دلته د دغه هنر مرکز خلاص کړی. تر اوسه پورې مو د شاګردانو شمیر له 300 څخه تر 300 پورې رسیږي.
علي هم تازه اتوي کچيري دولت ته انزورګرانو تابلوګانو ته بازار ومومي، نړیوالو بازارونو ته ولېژدوي او ملاتړي وکړي، نو د افغانستان د انزورګرانو دغه هنر به په نړۍ کې ځانګړی ځای پیدا کړي. یاد مرکز تر وسل دیر شو تر چلويشتو پوریز دکون کلری دغه ز دکون کی وای ل دی برخ سره زنګړی مین لری خو تر وسه په غژنې کې د نقاشی او انزورګری هنر کوم زنګړی مرکز نه درلود چې دوی د زدا کړو په مخور غلی وای. سید فواد دغه ز دکون کول جملیت څخه یو دی.
هغه کسان چې ورته لري او غواړي د هنر په برخه کې کار وکړي او خپل هنر ته پراختیا ورکړي، دا یو ډیر بهترین مرکز دی. خوښیم چې داسې یو مرکز راته پرانستل شوی چې د خپل خوښي هنر پکې زده کړم. زه اوس ډیر خوشحاله یم.
سید فواد زیاتوي غواړي چې له دغې لارې د هیواد د ولایت مقدس اماکن، تاریخي ابدات، مخور اشخاص او نور شیان انځور کړي. شاوخوا څلوېښت کلن قومي مشر علي دریاب د دغه مرکز د پرانستنې غونډې ته راغلی. نوموړی په اوسني بحراني حالت کې د دا ډول مرکزونو پرانست مثبت ګڼي او وایي ځوانان به پکې بوخت وي. دی وایي دا ډول پروګرامونه ځوانان له بېکارۍ، تشویشونو، نشه یي توکو او نورو ناسمو لارو څخه راګرځوي. که دغه ډول مرکزونه ډیر سي او مرسته یې وسي، دا به ښه وي.
ډیر یو ښه کار دی. ځوانانو ته یوه ځانګړې بوختیا ده او تر څنګ یې یو څه شی لاسته ورځي. ځوانان به په اوسنۍ بیکاری کې نه رنځېږي، دلته به بوخت وي.
دغه نقاشان وایي نقاشۍ اوس په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې چندان بازار نه لري. نو په دې برخه کې د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې په دې برخه کې له نقاشانو سره مرسته وکړي. خو د غزنی ولایت د اطلاعاتو کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد د دغه مرکز له پرانستلو هرکلی کوي او وایي د هنر په برخه کې چې هر څوک کار کوي موږ یې ملاتړ یو.
رښتیا هم غزنی کې یو شمېر ځوانانو یو مرکز پرانستی چې دې کې به انځورګرۍ او نقاشۍ کوي. دا یو ښه کار ده، موږ ورته ښه وویل. د نورو ځوانانو هم دا غوښتنه ده چې دوی داسې کارونه وکړي چې هغه د غزني تاریخ ته خدمت وي. د دې ځوانانو موږ ملاتړ کوو او انشاءالله موږ به د دې په خدمت کې یو. موږ داسې کارو ته نور ځوانان هم تشویقوو.
دغه انځورګران او نقاشان وایي په غزني کې زیات شمېر هنرمندان او انځورګران د هنر پاللو په برخه کې خپلې هڅې کوي. دوی وایي پخوا د نقاشۍ او انځورګرۍ هنر په افغانستان په ځانګړې توګه په غزني کې ډېر مروج و، خو اوس نسي کولای د نقاشۍ له لارې خپل ورځني لګښتونه پوره کړي. نو ځکه د دې هنر پرېښودلو ته اړ سوي دي. خو د حکومت او مرستندویه موسسو مرسته به د دوی د هنر او نقاشۍ کار بیرته غښتلی او روان کړي.
لهم دې راپور سره د دې اونۍ د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام راغونډو. زه احمد شیبر له تاسو اجازه غواړم. تر بیا په مخه مو شه.
Let's go. یو د خان پلور میندای بل دل د مولا صاحب مسته د بکلی سزا یو می آسیو شړای د بغا کشته سر د نن ولا پنشم پتا یو چم پلار لک مسلمان شی میرات مڑے ولور کم کری خوک جانان میں موسا پر دے پدو بائی کے مزدوری کری پدو بائی کے مزدوری گرندگڑے چنن راغے پخندائے رات ہوئے صاحب زادہ کسے تغواک شای ننوڑا یو مخبل میر منو آپ خائص و خابری کلی والو مند نو آخر دلا مات بھائی شرم دلا پٹ و میر صاحب سادا یار تھا دیوایا بیر خانی تا دے سالا یو تاویس خورا تا کہ وہ لکھا